سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدی او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکیډمیک بیک گراوند چې کیږي چې د دوی فیصدی څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدی څنګه ده، او د دوی سوشل بیک گراوند یا سوشل اکټیویټی چې دا ډیر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فول برایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فول برایټ بورسونه ته چې د امریکای بورسونه دي څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړه، په څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوهم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي، او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي، خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کیږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شر په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم، هغې ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مې نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماسټري بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي چې یو سټډي ابجکټیوز ایسه دوی ورته وي، او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ او تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته هم د اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري. دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کیږي، دوی کولی شي د یاد داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې و تلفات ډېر وي، یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي، او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې لپاره په دا ډېره په زړه پورې مسله وي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم و.
هر بورسیا پروگرام خپل ځانګړې پروسی لري. مثلا کتا سی د شیبنینګ پروگرام ته اپلای کوي، ماستر د پاره غتا چې ندوه کاله تجربه غواړي، باز په برنامه دي شغه تجربه نه غواړي. فرق کی خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خي نمرې او یا ته اصل نه وي. په دې کې هم باز بورسیا پروگرامونه په دې کې هم کم دسی سختی نه لري چې څومره باید اصل نه وي. یو اړتیا چې ټولو بورسونو کې مهمه ده هغه د انګریزي ژبه ده. تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي ژبه باندې برلاسي اوسئ. خپل اکثره ځوانان نه پوښتنه کوم چې چکل دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه مانه پښتنه کی نو مات ورته مې انګریزي څنګه ده مته چې گزاره کی نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل دومره وکول شي چې تاسو امتحان ته ځی او تاسو یو مقاله ولیکي تاسو او دوه درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکل شي بل دا چې باز بیا معیارونه لګ ډیر سخت مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي خدا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لسانس په برنامو کې بل خصوص هندستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډیر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي خو ماسترۍ برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناءات شته دي بل اکثره هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکي کې ښه رهبران شي نو په دې برخه کې بیا اړین ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي مثلا بعضي مدني حرکتونه دي بعضي ټولنې دي بعضي ټولنې کې خیر خیګړې کارونه دي په دې کې چې هغه ځوانان بوختي دا په دې معنی چې دا ځوان چې نن په دې ټولنه کې سره لدی چې ډېر دنیا نه درېدلې ډېر زده کړې نه دي کړې خو ډېر فعال دي نو په دې باندې پانګه چونه وش کېدې چې دا لا زیات فعال شي لبه د مرغ زمنګ ځوانان چون په خپل رسنیو کې منګه وخت نا وخت د بورسیه پروګرامونو زخپلم شریکوم نور دوستانم په دې د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوې ځان نه پازابې شي دوی لار شي مطالعه وکړي بلکې لاندې په کمنټ کې ته لیکي چې لسانس په گشته ده کنه شته ماسټری په گشته ده کنه شته انګریزي خو په کاری کني نو چې کله د بورسیه پروګرام راځي اړتیا ده ته د جتا زخپل لار شي لینک کلیک کړئ بیا پانه تلار شي معلومات ترلاسه کړئ بیا غوښتنلیک ولیکي
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره کومه مهمه خبره دي چې کله یو غوښتنلیک کلیکل کیږي هغه ته پام شي
مهمه ده چې تاسو د پښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوي کی مثلا کتا سي نه دا پښتل کیږي چې دراتون کې پاړه تاسو څه پلان لري نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پښتنې کې ردیږي چې ورته اجازه غواړم راتون کې موین یا وزیر شمه که سيد موین وزیر شي به خبره نه ده لوی فکر ده سيد څنګه دا د څنګه جواب دوی نشي ویلای اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی هغه نه تاسو خبر اوسئ نو مهمه ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخه چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده او کچیر واقعا زه دغه زده کړې وکم زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولی شم نو مهمه ده چې کله تاسو کوم اسکالرشپ ته ځان برابروي اسکالرشپ د رسیدونه مخکې تاسو باید معلومه شي په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي کوم مزامین غواړي چې تاسو زده کړئ په کوم شکل باندې زده کړئ راتلونکي کې څه پلانونه لرئ تر څو کله چې دا واخره اورئ نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي
د امتحان د ډول په اړه کوغه کیږي امتحان څه ډول وي یعنی داسې لند ځوابونه غواړي څلور ځواب سوال نه وي کنه هغه ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړئ
فرق کوي اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي نو د غوښتنلیکونو خپل نمرې وي نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي دا په دې معنی چې سم په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي دغه پښتنې څه نه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي هغه نو وروسته بیا د انګریزي امتحان د انګریزي امتحان کې تاسو نه ټوفل او آیلټس خلیا کوم معیاري امتحان نه داغه د پاره کول شي تاسو بازار کې کتابونه واخلي پریکټس وکړي ځان ورته آماده کړئ خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ په دې کې سلور ځواب سوالونه د ګرامر په اړه په دې کې د لیکلو یو برخه چې تاسو موضوع درې کې تاسو هغه لند موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت لیکل وکړي مثلا تاسو وایي چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندستان د اړیکو په اړه نو تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کړئ خپل مضمون شروع کړئ ختم کړئ او هغه ټول پښتنې چې دوی تاسو نه کړی دا تاسو په کې جواب کړئ بعض جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړي تاسو وایي چې دا جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او دا چې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري نو فرق کې امتحانونه خو د شاچ انګریزي زی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی خو د پاره مشکل نشته
درنو اوریدونکو دا ول دی ونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونی خو وخت ولري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی ز خبرونه
السلام علیکم لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته خراغلاست په نننی درسي ساعت کې د دریو ټولګیو تاریخ تدریسيږي په دې درسي ساعت کې به د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون وورو د نننی خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکاري چمتو شوي او لازادی رادیو خبريږي پایل کې د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د مصر تمدن سیاسي، فرهنګي او اقتصادي برخې ولوستي. په نننی درس کې د آریانا تمدن یو برخه فارس لولو. د فارس په تمدن کې به موږ نن دا ولولو چې د دې تمدن فرهنګي میراثونه کوم دي، اقتصاد یې پر کومو منابعو ولاړ و، او سیاسي بنیاد یې څنګه ایښودل شوی و. دا هم پوره درس.
د لسم صنف د تاریخ کتاب یو بله موضوع د فارس تمدن دی. دې درس کې د فارس تمدن د سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او کلتوري وضعیت په اړه معلومات حاصلوو. رزو ها د فارس تمدن هغه مهال چې آریایان په بلخ کې مشت شول، د وګړو د ډیرښت له امله چې د دوی نفوس مخ پر زیاتېدو و، دوی مجبور شول چې ختیز او لویدیز طرفونو ته کوچ وکړي. هغه شمېر اوسیدونکي چې ولویدیز ته کډه کیږي، د اوسنی ایران په شمال او فارس کې ژوند کوي. هغوی د ماد او فارس په نومونو د یو مدنیت بنسټ ایږدي چې د فارس تمدن په نوم شهرت لري. زموږ موضوع هم همدغه ده چې د فارس تمدن په باره کې معلومات حاصل کړو. د فارس پراخې دشتې، سیندونه او شتمني، طبیعي زیرمې د دې لامل کیږي چې په دغه هیواد کې کرنه، مالداري او صنعت ته پام وړ پراختیا وکړي او بشري تمدنونه رامنځته کړي. له میلاد څخه 3000 کاله وړاندې ایلامیه وګړو په فارس کې د ایلام تمدن رامنځته کړ. د دغه تمدن په اړه ډېر تاریخي معلومات د شش له شار څخه حاصل شوي دي چې د ایلامیه واکمنی سیاسي مرکز و ترلاسه شوي دي. ایلام د ادب، هنر او صنعت په برخه کې د پام وړ پراختیا ومونده. د بابلیانو او اشوریانو له واکته رسیدو سره ایلامیان کمزوري شول او په پایله کې په 1515 کال کې د اشور بناپال له لوري فتح شو. اشوري لیکنې د هغو دوو قبایلو یادونه کوي چې د فارس په شمال لویدیځ کې میشت وو او د ماد په پارسیانو څخه عبارت دي. د هیرودت په وینا د اتمې مهزجدې پیړۍ په وروستیو کې د دیاکو په نامه یو شخص د ماد قبایل تر خپلې ولکې لاندې راولي او د ماد د واکمنۍ بنسټ ایږدي. په دغه لړۍ کې درې نامتو پاچاهان واک ته رسیږي چې له هغو څخه یې استیاک، هخامنشیان او خروش دي. استیاک هغه واکمنۍ کې یې د ماد ځواک خپل لوړ پوړي ته ورسېدی او د ماد قلمرو ته یې ډېره پراختیا ورکړې وه. د ماد قلمرو پراختیا د فارس قبایلو له لوري ودرېده. دین رازو د فارس تمدن دین په باره کې خبرې کو. د شرک او خرافاتو د خبرېدو په پایله کې په پخوانی فارس کې د ځینو سارویو، ځمکې، اسمانونو، اوبو او اور عبادت ته ډېر دود و. یعنې دوی مختلفو خدایانو عبادت کوه. د پخوانی فارسیانو په مذهب کې عبادت ځایونه شتون نه درلودي. دینی مراسم، دعاګانې او قربانۍ په مناسبو ځایونو کې ترسره کېدې، خو وروسته عبادت ځایونه ودان شول چې خدایانو مجسمې پکې اېږدول کېدې او خلکو به یې عبادت کوي. ایلامیانو له مړینې وروسته دوی څه کول په دغه مړو باندې؟ په ژوند باور دوی په ژوند او مرګ باندې باور درلودي او له هغه اشخاص چې به مړه کېدل د دوی سره به یې لوښي، کانالونه په قبرونو کې اکشل او لوښي او نور سامان الات پیږدول تر څو دوی خپل ضرورتونه په رفع کړي. د فارس تمدن په لرغوني فارس کې ایلامیانو د خټینو او فلزي لوښو په جوړولو، مجسمه جوړولو او ډبرو پر مخ د انزورونو په کښلو کې ډېر مهارت درلودي. یعنی دا چې دوی په صنعت او کسب کې هم پاتې نه وو. د ماد وګړو خپل کورونه په لوړو ځایونو کې د ټینګو کلاګانو په منځ کې جوړول. د دغو کلاګانو شاوخوا تاو را تاو دیوالونه او سار برجونه شتون درلودي چې د جګړې د سنگرونو په څیر ورڅخه استفاده کېدله. د هخامنشیانو په وخت کې زیاتې ودانۍ هم جوړې شوې وې، لکه د جمشید تخته چې دغه ودانۍ ډېره تاریخي او لرغونې هم ده. یوازې دا نه چې جمشید تخت ماڼۍ یا دغه ځای ودانۍ چې د یوازې یو لرغونې، بلکې د ښکلا له طرفه که وګورو هم ډېر ښایستوالی هم درلودی. د هخامنشیانو په واسطه جوړه شوې ده. د ریویش دغه ځای د خپلې ماڼۍ لپاره غوره کړ. د جوړېدو په موخه له ټول هیواد څخه ګڼ شمېر هنرمندان یې راټول کړل او په خپلو دندو یې وګمارل. د ریویش وروسته ټولو هخامنشیانو واکمنانو ته په دغه ځای کې ماڼۍ جوړه کړلې. په دغه سیمه کې هر کال د نوروز د جشن مراسم هم ترسره کېدل چې له بېلابېلو هیوادونو او ایالتونو څخه ښکلو سوغاتونه سره هغه استازي راتلل. د یونانی سکندر له راتګ سره دغه تخت ډېر ارزښتناک وسایل له منځه ولاړل او ودانۍ یې زیاتې ویجاړې او زیانمنې شولې.
کون کی راته ویل چې د فارس تمدن په لومړیو پیړیو کې د دې تمدن په جغرافي کې د واحد خدای عبادت ډیر دوت نه وو، بلکې د یو شمیر حیوانات په شمول د لمر ستورو عبادت کیده. د دې تمدن د نظر او خیرات یو برخه قربانی هم و.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له آزادۍ راځي.
دی ولسم ټولګیز د کونکو ته خراغواست وایم. په نننی افغانستان کې د حکومتونو د تاریخي سلسلې په دوام او په تیر درس کې د سفاریانو او طاهریانو حکومتونه ولوستل. نن به د سامانیانو حکومت ولولو. خونکه اداره ته بیانوي چې د سامانیانو حکومت د سیمې د کوم حکومت سیاسي ملاتړ لزانه سره درلود، او دا چې د سامانیانو د حکومت په محل څلورو سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو برخو څخه کومي برخې ډیره وده وکړه. دا پوښتنه د خونکي په درس کې ځوابيږي.
انوان سامانیان په دې لوست کې به موږ د سامانیانو د واکمنۍ په باره کې پوسو، او همدارنګ د سامانیانو د کورنۍ په باره کې یو څه معلومات حاصل کړو، او د دې ترڅنګ د واکمنۍ په مهال ولې د زموږ هیواد له علمي او فرهنګي غوړېدا سره مخ شو. راځو د سامانیانو و کورنۍ ته. سامانیان د ختیځو اصلي کورنیو له ډلې څخه دي چې ریښه یې له اسلام څخه مخکې وختونو ته رسیږي. دوی د عباسي خلفاو په پلوي خپل سیاسي موقعیت د افغانستان، ایران او مرکزی آسیا په اسلامي ختیځ کې ټینګوي. سره له دې چې سامانیانو له خلفاو سره ښې اړیکې درلودې، خو بیا به هم مالیات و بغداد ته نه لیږدول، او د هغه تر څنګ د سامانیانو په دوره کې د اسلامي فرهنګ او تمدن د غوړېدو دوره بلل کیږي. په ځانګړې توګه عقلي علوم په دې دوره کې ډیره وده کوي. سامانیان د سامان خداد په نامه د یو سړي له نوم څخه اخیستل شوی دی. زمرد هیواد د مشهور تاریخ لیکونکو عبدالحی گردیزی په وینا سامان خدات لمغان یا زردشتي روحانیونو څخه شمیرل کیږي، او د موراونهل نهر په سندو کې استوګن کیده. د سامان خدات پلرونه له اسلام څخه د مخه د مورالنهر لوی مشران و او له اسلام څخه وروسته بیا دوی په مورالنهر کې نفوذ کوي او د زیات نفوذ خاوندان کیږي. سامان خدات د عبدالملک په زمانه کې مسلمان سو او د اسدالله بن عبدالله په نامه د خراسان د حاکم تر ماتر لاندې راغی. دوی وروسته د ابو مسلم خراساني په نهضت کې برخه واخیسته او د ابو مسلم له ملګرو څخه حسابل کېدل چې بیا عباسي دولت کې د دوی نمونه په شو ازانګو پورته کیږي. وروسته سفاریانو په راڅرګندېدو سره کله چې سفاریان راښکاره کیږي سفاریان هم د بغداد سره ښې اړیکې نه لري او د دوی اړیکې هم نسبت سامانیانو ته منظمې او ښې نه دي. د بغداد خلفات چې و هغو د سامانیانو اړیکو ته ضرورت درلودې او غوښتل یې چې نوي مرحلې ته داخل سي او د بغداد د خلافت چې د مخالفینو شتون هم و د دې له امله د سامانیانو سره لاره یې وکړي او هغه مخالفین لکه سفاریان او داسې نور له منځه یوسي. دوی حکومت ته په غاړه ایښودو سره سامانیانو ته سیاسي مشورت ورکوي. سامانیان هم چې کله دغه ډول ګټه ویني نو هغه او دې ته اړتیا هم لري نو د خلافت په تایید سره یې د عامو خلکو په ذهنونو کې ډېر ښه ځای ونیوي. د هغه څخه وروسته د ساماني لړۍ لومړی بنسټګر اسماعیل د ساماني لړۍ بنسټګر اسماعیل بن احمد بن سامان خدات دی. نوموړی په 204 دیش کمری او په 1338 میلادي کال په فراغانه کې وزیږید. امیر اسماعیل په پوره ډول په موراء النهر کې هغه وخت واکمنۍ ترلاسه کړه چې د ده ورور نصر په 209 کمری کال کې مړ شو. د اسماعیل د امیر اسماعیل د امارت په دوره کې له اول سر څخه اعتبار او باور درلودی خو کله چې د عباسي دولت لپاره د هغه سرغړون کې چې له سفاریانو څخه عبارت دی او د سینور چې سرغړون کې و د هغو سره جنگ کوي او په جګړه کې سفاریانو ته مات ورکوي او د هغو غلوی مشر نیسی او بند کوي نو په دې کار سره د عباسي دولت په وړاندې ډیر محبوبیت ترلاسه کوي او د سنور مخالفین لکه تبرستان او نور د هغو سره هم جګړه کوي او هغو ته هم ماتي ورکوي. امیر اسماعیل بیا هم د عباسي دولت سره ملاتړ نه پریږدي او په ترتیب سره د خپل فتوحاتو لمنه له افغانستان څخه اړوي او ایران ته تر لویدیځو سندو پورې رسوي. د امیر اسماعیل ساماني په وخت کې د ساماني دولت پلازمینه د بخارا ښار و چې په هغه وخت کې ډیر ښه پرمختګ کړی و او په ختیځ کې د اسلامي ښارونو په یو مهم مرکز باندې تبدیل شوی و. امیر اسماعیل تقریبا 8 کاله امارات وکړي چې پس له دغه څخه د مرکیږي او د امیر اسماعیل پر ځای بل ځای ناسي ټاکل کیږي چې د امیر اسماعیل زوی دویم احمد د ځای ناسي ټاکل کیږي.
په نننی درس کې په دې پوه شو چې د سفاریانو حکومت لرمنځ تکیدو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه و نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیف کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو ولوستل چې د خپل حکومت د ثبات ټینګښت لپاره امیر دوست محمد خان لومړی د ملک توایفي حکومتونه لمنځه وړل. نن په همدې برخه کې د امیر شیر علی خان د حکومت په محل سیاسي تحولات لولو.
په دې تاریخي پړاو کې د لولو چې امیر شېر علي خان کومو سیاسي اصلاحاتو ته ملا وتړله. په دې درس کې پر افغانستان د انګلیس دویم ځل تجاوز لولو او خونکې په دې تاریخي سلسلې کې د دې یرغل علتونه او د افغانانو ځواب په دې یرغل ته بیان کړي.
رازو د امیر شېر علي خان د دویم ځل پادشاهي په باره کې معلومات حاصلو. په دې لوس کې به موږ د امیر شېر علي خان د دویم ځل واکمنۍ په باره کې لنډ معلومات حاصل کوو او چې د کومې کړنې ترسره کړلې، کومې پایلې درلودې او د دې ترڅنګ د انګلیسیانو د دویم تیری لاملونه وڅېړو. رسول لومړی د امیر شېر علي خان دویم ځل پادشاهي د 1318 څخه تر 1319 کال پورې و. امیر شېر علي خان په 1318 میلادي کال کې د عبدالرحمن خان او د محمد اعظم خان تر ماتې وروسته د کابل ته داخليږي او د دویم ځل لپاره خپل سلطنت او واکمنی اعلانوي. د لومړني کارونو څخه هغه دا و چې د غوښتل چې مرکزی حکومت ټینګ کړي. امیر شېر علي خان یو روشن فکر او نوښتګر سړی و. نوموړی د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی دی او د سید جمال الدین افغان په مرسته یې اصلاحات رامنځته کړل. دغه اصلاحات مختلف و. ځینې اداري برخه کې اصلاحات رامنځته کړل، په پوځي برخه کې اصلاحات رامنځته کړل او دغه ترڅنګ په اقتصادي برخه کې امیر شېر علي خان اصلاحات رامنځته کړل. لومړی رازو په اداري برخه کې امیر شېر علي خان څه وکړل. امیر شېر علي خان حکومت یې اجرایه قوې تواړوي او اجرایه قوې رامنځته کړل چې په دې کې واک صدر اعظم ته سپارل کیږي او هغه کابینه ټوله صدر اعظم تر مشرۍ لاندې راځي او د هر کس خپل دندې وسپارلې. د مثال په ډول باندې د سید نور محمد هاشم افوشنجي د صدر اعظم په توګه، سپه سالار حسین د دفاع وزیر په توګه او د غرکم ارسلان خان د بهرنی چارو وزیر په توګه هم د غسی نور ټولو ته خپل دندې وټاکلې چې د هغه اصلاحاتو چې په اداري برخه کې رامنځته شول. د هغه څخه وروسته امیر شېر علي خان په پوځي برخه کې هم اصلاحات راوسته. امیر شېر علي خان غوښتل چې خپل خپلواکي وساتي او خاوره د خپل هیواد خاوره وساتي، نو یو لک کسیزه منظم پوځي جوړ کړي. د هغو د پاره خاص یونیفورم موجود وو او د دې ترڅنګ صنعت هم په دې وخت کې پرمختګ کړی وو چې د تولید په برخه کې په دغه وخت کې توپ، توپک او بارود تولیدېدل. رازو د امیر شېر علي خان په وخت کې اقتصادي برخه سیړو. د مالدار او کرنې په برخه کې پاملرنه وسوله. هغه مالیاتي مشکلات چې و چې د مالیاتو ټولونه مخکې په بیله طریقه ترسره کېدل، د هغه د کنټرول او د منظموالي لپاره یې کار وکړي او یوازې دا نه د غوښتل چې صنعت ته نور هم پرمختګ ورکړي او خلک چې هغه وخت کې خلکو و صنعت ته اړتیا درلودل و دې ته تشویقول او هڅول ترڅو کیفیت او قیمت پورته کړي. نسبتا نور وختونو ته د امیر شېر علي خان په دویم ځل واکمنۍ کې اقتصاد شو. په دغه وختونو کې شونځي، کورونه، د هغه ترڅنګ مطبوعې او د شمس النهار جریده هم د امیر شېر علي خان په دویم ځل واکمنۍ کې رامنځته کیږي. نو ویلای شو چې صنعت هم ډېر شو په دغه دوران کې.
په دې هیله چې د تاریخي درسونو نننۍ سلسله درته په زړه پورې وي، نو د تمدنونو د تاریخ په لړ کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته په راتلونکي درسي ساعت کې د روم تمدن بیان شي. د یو لسم ټولګي زده کوونکي به د کندهار پاڅون او د دې پاڅون علتونه ولولي او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان د استقلال ترلاسه کېدل او په دې تاریخي پیښه کې د امان الله خان ونډه بیان شي.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون، د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
هیله ده چې د خونکي لوري په درسی ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوی درسونه بیا په کتاب کې در سره تکرار کړئ ترڅو مو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. تر بل درسی ساعت مو په خدای سپارم. خورز.